السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې ده سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبر شي خو تر هغه مخکې د خبرونو او راپورونو وخت لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. نړیوال بانک وایي په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلور میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون په څپېړه وهلی و. پوره خبرونه د امریکا دفاع وزیر وایي د دوی پاوز مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوید آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیا غونډې ته وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته به د لویو ښارونو د سقوط په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي ویلی د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي خو زیاته کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخته چاره وي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د دوی پوځ دا مهال فارس خلیج کې له الوتکې لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې کلیګي د ویلی امریکا لا دا غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په گاوند کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنی مزال لاند شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې خبرو په ګړندې کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا لیدکاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلی دی لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی و او هلته یې د ولسمشر په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. نړیوال بانک وایي په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. دا خبره د یاد بانک د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې کړې ده.
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکې ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
خغلی شفر له کابله په خپل ټویټر په ویډیوي پیغام کې زیاته کړي چې افغان چارواکو ته د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال بانک په استازیتوب د مرستو ډاډ ورکړی دی. د نړیوال بانک دغه لوړپوړي چارواکي افغانانو ته د سولې او سوکالۍ هیله کړې ده. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت ماخوستن په 9:30 پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې ښه چمتووالی نیولی دی.
خب عمان از هر راست که فکر
کنید هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه ترموج لوړه ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو. موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي.
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي. دې ترڅ کې د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلادیش سره وه چې یو مساوي شوه. د افغانستان د فوټبال ټیم د آسیایي جام ته د لارې موندو په خاطر باید له عمان او هند له دغو دواړو یوه لوبه وګټي. د آسیا د فوټبال په شپږ 50 ټیمونو کې افغانستان 1/4 او عمان 9/10 ځای لري. د کرکټ په اړه هم دا خبر چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي آوټ کړل. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s He's taken a couple of vipers for Afghanistan.
لاهور قلندر یو سل او یام منډی کړی وی او په وړاندې پیښور ټیم په یو سل شپېتو منډو ایسار شو چې پکې د راشد خان پنځو وکټو مهم رول درلود. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیگ په اولنۍ لوبه کې وړ مشپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اوورونو کې یوه وکټ اخیستې وه او یوازې نهه منډې ورکړې وې. په بیټنګ کې بیا په پنځو بالونو پنځلس منډې وکړې. د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینا ابوظبي کې روانې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. د ځایي پولیسو یو قمندان وسیم سجاد پرون وویل مفتي سردار علي حقانی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نیول شوی دی. دې ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی وه ګواښ کړی و چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني. په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کېږي چې له خلکو غواړي پر ملالې پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي. ملالې د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي وو تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي. هغې دغه راز ویلي که غواړی ژوند کې یو څوک له ځانه سره ولرئ ولې مجبور یې چې د واده سند لاسلیک کړي. پاکستاني ملا ادعا کړې چې ملالې پر دغې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی. او ورسته خبر هم دا چې د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی چې په څلور میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه والی و. د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو. محکوم شوی کس د تېرې سې شنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه وویل چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ کاوه. تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی. د دې کار سزا حد اکثر درې کاله بند او پنځه څلوېښت زره یورو جریمه ده. د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل له مکرون نه خپله نارضایتي ښودلې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واورېدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هره بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دوی په خپل پروني آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې. کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو څوارلس مادهیز پریکړه لیک په دراول سره پای ته ورسید. په دې اړه پاموکړې د غراپورته.
افغان او پاکستانی علماو د تاریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوګدن اورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو پر وړاندې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوي کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلی اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پر رجوع کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دوو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
خاص نمونه ودی ولې شو باید اعلامیه کم راغی چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده. یوازې مونږ کولی شو چې په افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسیږو او د پاکستاني علماو تاکید هم د افغانستان د علماو تاکید هم چې جنگ مردود دی زما به آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملی اقدام و چې د اول ځل لپاره د پاکستان علما په کې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علما په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنج شنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری و. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي، او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي، چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي، د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړ شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د چین پاکستان اقتصادي لار یا سیپک په اړه په یوه تازه څیړنه کې ویل شوي چې څنګه بیجنګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوښي ته په کتو په پروژو کې بدلون راوست. په څیړنه کې ویل شوي چې په دې پروژو کې خورا زیاتې مسئلې دي، خو پر دې سربیره به دوام پیدا کړي. په عین وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژو د ادارې یا سیپک اتارټۍ د پالیسۍ چارو مشر ډاکټر لیاقت علي شاه پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپلې خوښې پروژې سرته رسوي. دا څیړنیز ریپورت د ازادي راډیو د خبرونو مرکزي څانګې خپور کړی چې ګولایاس پښتو کړی او د پلانونو د پخوانی وزیر حسن اقبال د 2015 کال د خبری کانفرنس په غږ پیلېږي.
دونو وزرائے اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے، جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے.
دا د پاکستان د پلانونو پخوانی وفاقی وزیر حسن اقبال غږ وو چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جین پینګ ملاقات وروسته یې خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کاله پوره شول. دا د چین یو پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده. په دې وروستو کې په یوه څیړنه کې ویل شوي چې چین د پاکستاني چارواکو خوښې ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلان کې بدلون راوسته دي. د برتانیې یوې څیړنیزې ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه څیړنه کې ویل شوي چې څرنګه بیجنګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپل پلانونو کې بدلون راوستي. د دغې څیړنې شریک لیکوال او د برتانیا اوپن پوهنتون لیکچرار فلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې ته وویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلي دي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت علی شاه د جون پر 10 مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی. نوموړي د دې تر شا وجوهات او خودل او وی ویل
دا سده چې بده کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ به د پارا د سی پیک د پروژه د امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلان موږ تیار کړل. هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژه کولو سره پای کې درې فیزز کوم دی هغه ټاکلې شوې دي. هغه درې فیزز کې موږ دام ډیفاین کړل چې په کوم دی پروژه کې کوم دی فیز کې یا کوم به حصہ کې به موږ انفراستراکچر زیات تر انرژي او دا سیګستو پروژکو باندې کار کوو. زم مطرح ته کوم مددي لانګ ټرم پلان دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو پی دا درې مچې کوم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دي.
د سی پیک پروژو په اړه څېړنه کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سندھ وو. نوموړي غوښتل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې دغه صوبو کې ووټ ترلاسه کولو